السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې لس بجې شوې دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم دغه پروګرام تر ډیره پورې پښتو موسیقي ته ځانګړی دی خو لومړی د خبرونو راپورونو لپاره هم وخت لرو خبرونو سره ټکی په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنی کنفرانس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. نن به په مکه مکرمه کې په څو شیبو کې کنفرانس پیل شي او د افغانستان په اړه به د ورځې په پای کې خپل دریز د دینی عالمان خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان شمالي ولایتونو ته پرته لویه لار د ترافیکو په مخ تړل شوې ده او د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر ټول شویو خلکو ځان وژونکي برید کې 12 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشري زبه د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. ستلتنبرګ پرون په بروسل کې د ناتو په سرمشریزه کې خبرلونو ته وویل په دې غونډه کې به له موږ سره په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري.
We have added around 3,000 more trainers to our non-combat
mission. خغل سوتل ملګری مکرو خو 3000 نور روزونکي پر ماموریت ورزیات کړي. زه تملرم په دې سرمشري ځکه به تر دورو شلم کاله خو د افغان ځوکونو د تمویل په تمدید سلا شو. همدارنګه به د ولسمشر اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستلتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې دویمه ورځ نن په څو شیبو کې پیلېږي. دغه غونډه په مکه مکرمه کې پیل شو چې تمه ده د ورځې په پای کې د افغانستان په اړه دینی عالمان خپل دریز روښانه کړي. دوی به د افغانستان د جګړې په اړه باندې دریز په یوه اعلامیه کې واضح کړي. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا تمه ښیي چې په دغه کانفرنس کې ګډونوال دینی عالمان د افغانستان جګړه ناروا وبولي او همداراز په ښکېلو خواو غږ وکړي چې له جګړې لاس واخلي. په دغه کانفرنس کې د 43 اسلامي هیوادونو تر 110 زیاتو دینی عالمانو برخه اخیستې چې پرون یې د افغانستان د جګړې په اړه باندې بحث وکړ. دوی تر ډیره پورې د افغانستان په د جګړې د درېدو غوښتنه کوله. د افغانستان شمالي ولایتونو ته پرته لویه لار د ترافیک په مخ تړل شوې ده. دا لویه لار د بغلان د خنجان ولسوالۍ اوسیدونکو نن د سړک په مخ د کانټینر په خودلو تړلې. دوی اعتراض لري چې حکومت یې لویه لارې نه پخوي او د کار دوی له لانجو سره مخ کړي. د خنجان یو قومي مشر محمد داوود ازادي رډیو ته ویل د ورځې زرګونه موټر په دې لار تیریږي چې د سړک د خرابوالي په خاطر دوړې جوړوي، خو د خبره حکومت یې د جوړولو لپاره کار نه کوي. که څه هم پخوا په خنجانو کې د کابل شمال لویه لار د حکومت لخوا خشوی و خو خلک وای کیفیت یې سم نه و او دا لار بیرته خامه شوې ده. د بغلان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټولو شویو خلکو ځان وژونکي برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلې دي. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبرلونو ته وویل دا بد مرغه پیخه هغه وخت رامنځته شو چې کله د عوامي نېشنل ګوند مشر هارون بلور د شپې 11 بجې د غونډې ځای ته ورسید. د غبرید کې د هارون بلور په ګډون 12 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. هارون بلور د ایالتي اسمبلی لپاره کاندید او د خپلو پلویانو ترمنځ غوښتل چې خبرې وکړي. هارون بلور د پښتنو د یو بل مشر هارون بلور د پښتنو د یو مشر بشیر بلور زوی دی. بشیر بلور هم د 2012 کال پر مهال چې کله کمپاین کې د په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. دا برید له هغې څو ساعته وروسته وشو چې د دې هیواد د پوځ ویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلي. یو سلو شپږ اویا کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې د سیلابونو له امله مړه شوي دي. چارواکي ویلي شینزو آبه به د ورځې په اوږدو کې د کوراشیکي ښارګوټي ته لاړ شي چېرته چې د خلکو لپاره لنډمهاله استوګنځای جوړ شوی. د سیلابونو له امله د مړو شویو خلکو په ډله کې څلوېښت کسان یوازې د همدې کوراشیکي ښارګوټي دي. څه باندې لس زره کسان لا هم د جاپان په لویدیځو او منځنیو سیمو کې په موقتو کمپونو کې اوسي ځکه چې سیلابونه کورونه ورړنګ کړي دي. بریتانیا کې روغتیایي چارواکي وایي هغه سړی چې په وروستیو کې د وژونکو کیمیایي موادو سره د تماس له کبله مسموم شوی او له بې هوشۍ وتلی اوس په بهتره روغتیایي وضعیت کې دی. د چارلی رولی په اړه د سالزبری روغتون د سه شنبې د ورځې دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته وشو چې د نوموړي ملګري ډان سټارګس د نوی چوک په نوم له دې کیمیایي موادو سره د تماس له کبله روغتون کې ساه ورکړه. د روغتون له خوا په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي موږ د چارلی رولی په وضعیت کې اوړ خو مهم بدلون مشاهده کړی، د هغه وضعیت لا هم وخیم دی خو د مرګ له خطره وتلی. دا سړی او ملګری د جون په دیرشمه بې هوښه وموندل شول. چارواکو وروسته ومونده چې دوی د نوی چوک په نوم په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. او د مارچ په میاشت کې په بریتانیا کې هم د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغې د لور یولیا د مسمومېدو لپاره کار شوی و. او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبا د انګلستان او کرواسیا ترمنځ کیږي. دوی دواړه د ماسکو په لوژنیکی سټیډیوم کې د شپې په 8 بجو سره مخ شي. انګلستان تر دې مخکې یوروګوای مات کړی او کرواسیا هم له کوربه روسیې لوبه ګټلې څو په نیمه پایلوبا کې ځای پیدا کړي. اخو د تیر شپې په لوبه کې چې د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبا فرانسې په یو ګول بلجیم ته ماته ورکړه او فائنل ته ووته. په دې ترتیب د انګلستان او کرواسیا ترمنځ د لوبي ګټونکو له فرانسې سره د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام پایلو بتر سره کړی. مننه چې خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ او فیسبوک کې لوستلی شئ. تر ازو لومړی مطلب ته، نن په سعودي عربستان کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه پیل شي. دوی به د افغانستان د جګړې په اړه باندې د ورځې په اوږدو کې خپل دریز په یو اعلامیه کې اعلان کړی. اجمل اند په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمې ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نه وخت کړی او پرونی لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د درې څلوېښت هیوادونو تر یو سلو لسو زیات دیني عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دیني عالمانو یوه 15 کسیزه ډله شامله ده. په پرونۍ غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبې شریفې امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله. وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم له پرونۍ غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یوه ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوې وکړې. د مکی حرم امام خبرې وکړې. خبرې کاملا بې سابقې وې. د افغانستان د جګړې په اړه دریز روښانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کیږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوی وه. خو وسلوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللې. د دې ډلې لخوا د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان و 50 غړي هیوادونه یوه شریکه اعلامیه خپره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریځ په ډاګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعات د مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د سعودي عربستان د سولې د کانفرنس په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. د ماندګار ورسپانې په لومړي مخ لیکل شوی چې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د افغانستان په تاریخ کې نه هیریدونکی دی. ورسپانې د دغه ناستې د یو ګډون کوونکي له قوله لیکلي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان د جنګ په اړه په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه ډول کانفرنس نه و جوړ شوی. ویسا خپلواکي ورسپانې په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته په مکه معظمه کې د خبرو اترو لپاره بلنه ورکول کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي افغان پلاوی د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسیدو او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په هدف اته وړاندیزونه کړي دي. په سرمقاله کې د کعبې د امام له قوله لیکل شوي چې په افغانستان کې جنگ فتنه ده او باید دغه جګړه ډیر ژر پای ته ورسول شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې خپله جګړه روا ګڼي، خو د سرمقالې د لیکوال په باور چې د وسلوالو طالبانو کړنې چې لامل یې ملکي افغانان په نښه کیږي هم د توجیه وړ نه دي. د ایرتاف ایشیا ورسپانې هم د سعودي په دې کانفرنس بحث کړی او لیکلي دي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي دینی عالمانو د افغانستان جګړه فتنه بللې او ویلي دي چې د جګړې په دواړو خواو کې مسلمانان وژل کیږي. د مطلب په دوام د کعبې د امام له قوله لیکل شوی چې د افغانستان جګړه نوره د زغم وړ نه ده، باید پای ته ورسول شي او ټینګار یې کړی چې دی هم د سولې له پروسې ملاتړ کوي. همداشان په مطلب کې د کعبې د امام له قوله لیکل شوی چې چرته مسلمان وي هلته باید سوله واوسي. په مطلب کې د اسلامي همکاري او د سازمان د مشر له قوله راغلي چې د اسلامي نړۍ عالمان باید د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې فعال رول ولري او طالبانو ته ترغیب ورکړي تر څو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې اترې پیل کړي. د اسلامي همکاري او د سازمان رئیس ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه له اسلام سره په ټکر کې ده. دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي دي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په هدف د اسلامي نړۍ د عالمانو مرسته اړینه ده. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ بانه نه لري. او انیس دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې د کعبې د امام له قوله لیکلي دي چې هر هغه څوک چې سوله غواړي کامل مسلمان دی او هغه څوک چې سوله نه غواړي د شیطان لار تعقیبوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سعودي عربستان دغه کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د دې هیواد ټول واقعیتونه له اسلامي نړۍ سره شریک کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې دا د دې ښکارندوی ده چې د نړۍ مسلمانان اوس پوه شوي چې دغه ډلې د اسلام څخه په ګټې اخیستنې غواړي، په حقیقت کې د اسلام د دین دښمنانو لپاره خدمت وکړي. په سرمقاله کې همداشان راغلي دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو خاموشي پای ته رسېدلې چې کولی شو په دې برخه کې د کعبې شریفې د امام صالح بن عبدالله بن حمید په خبرو استناد وکړو چې غوښتنه یې کړې د افغانستان جګړه دې زر تر زره بنده شي.
ازادي رادیو نمو د کابل دنن چاپ مطبوعاتو تبصره واوریدل کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې دغه تبصره ولولې. همدارس راپورونه او خبرونه هم وګوره. د ناټو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان ده. په برسل کې د ناټو په دې سرمشریزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو برخه اخیستي. د افغانستان په اړه د ناټو د غړي هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سترګو کوي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. د برسل احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د پښتو موسیقي پروګرام واوري.
تمدا د ناټو د نه ویشغړو هیوادو او د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناټو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارډ ډالر ډیر خرڅ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په دورشل کې پیرس کزالی د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 13,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناټو مشران به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د غوڅ ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې نږدې 4.1 میلیارد ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا میلیارد ډالر د ناتو شریکان او متحدان او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناتو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه یو بل مهمه مسله دا ده چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناتو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله همدارس، د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه